احمد شیبریم هر کله موکو پدې خبرونه
جرمني به نن د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام پای ته ورسوي.
د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته امنیت ته د جنرال امر خیل اندیشنې د سر شریک کړي.
د نړۍ کې د دې چې د ریښتیا دې سوي چې مدرنه کوم ولایت په څوره امر تلپاتې زیات
دي. د نورستان روغتي ستونزې مو د دغه ولایت لوالي سره شریک کړي.
دغه موضوع عاجل وخت کې حل نشو مجبور شي دا موضوع سره ولې توګي.
په صدابات کې مولوی معلول سره خواله کړي.
دلته په بازار کې چوله او لوبیا خرڅو مسوه ملي اردو عسکرو ما او په دې جنگ کې مدواړه په خیل لا سور خو خپل همت مل لا سنه ده ور کړم
خو تر هر سمخ کې خبرونه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت لمرکه چې پلاوی او طالبانو سره ولیدل. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وشل شوی او په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لښته لږه څلور څلوېشتنه مړه شوي دي. خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت لمرکه چې پلاوی سره په کتنه کې د افغانستان له دولت او ملت سره د امریکا د مرستې پر دوام ټینګار وکړ. دا خبره د افغانستان د سولې د چارو د وزارت ویندوی ناجی انوری وکړه. ویل
اغلی خلیلزاد د دې پترس کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو لپاره د امریکا د اقداماتو په اړه خبرې وکړې. یو وار بیا د افغانستان د دولت او ملت د ملاتړ ډاډ ورکړ.
له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد دایم هم رسنیو ته پاستولې پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. د تندرقل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته د مرشوبل د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپيري په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې.
قاری اختر محمد پنجابی د ترهګر ډلې د سلورو پاکستانی اتباعو په ګډون دیارلس تنه طالب ترهګر وژل شول او اووه تنه نور یې ټپیان شول.
مومند ونویل چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته مرشوب له اوښتیا وکړه. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د برمل ولسوالۍ په نوي اډه سیمه کې د افغان ځواکونو یو پوسټه له منځه وړې او شپږ پولیسي وژلې دي. دی وایي په نشته کې د دوی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وژل شوی دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل د پېښه تیر شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یو سیمه ایز پولیس پر کور حمله وکړه.
له بده مرغه د والیان درې وطن محترم اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان و شهیدان شوي. دوی ټول ملکی او بې ګناه خلک دي. د دوی په منځ کې 12 کلن او 13 کلن ماشومان هم شامل دي.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لښته لږه څلور څلوېشت کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. په راپورونو کې لومړی ویل شوي وو چې یو سټیج هم په خلکو لوېدلی. پیښه بیګا د اسرائیل په شمال کې د ارتودوکس یهودانو په مراسمو کې شوې. تر یو لکو زیاتو کسانو په دې مراسمو کې برخه درلوده چې په معرون غره کې د یهودانو د مذهبي مشر خاخام شمعون بار یوهای په درنښ جوړ شوی وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا یو لوی ناورین بللی دی. قرغیزستان وایي د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د ویل انجمنې سرحدي سیمې پر سر په نشته کې دیارلس تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن وویل په دې نشته کې چې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ پر یو بل د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه یو سلو څلور دېرش تنه ټپیان شوي هم دي. د باتکن سیمې په لیلک کلی کې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکینګز تیرنیزي مؤسسې پر اساس د 2013 په ورستیو کې د سعودي نږدې 40 سلنه شسو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2000 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 3 شسې په کار ګمارل شوې دي. بروکینګز مؤسسې په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د دې معنا دا ده چې د سعودي عربستان د کار په بازار کې د ښځو ونډه یوازې په 2 کلونو کې 40% زیاته شوې ده. په دې څیړنه کې دا هم ویل شوي چې ډېرې ښځې په دولتي ادارو کې نه بلکې په خصوصي سکتور کې جذب شوې دي. ټاکل شوې ده چې د انګلستان بونی هیل کرکټ کلب له افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران سره قرارداد وکړي. د دې لوبډلې کپتان ټام میلر وویل که د ابراهیم ځدران د ویزې په چارو کې ستونزې پیښې نشي، دوی لیواله دي چې له استعداده یې په خپل کلب کې ګټه واخلي. ابراهیم ځدران په وروستیو سوسیالیو کې د یوه ښه بیټسمن په توګه وځلېده. ده د افغانستان لپاره د 19 کلنو په 2 نړیوالو جامونو کې لوبه کړې ده. د هیل کلب کپتان په دې خواشینی څرګنده کړې چې د ابراهیم ځدران د ویزې پروسه اوږده شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شفیق یار مختوړي. جرمنی سر لنن څخه په افغانستان کې د روزنې ماموریت پای ته رسوي. جرمنی د ناتو تر مشې لاندې په غوڅ ملاتړ ماموریت کې 1000 پوځیان لري چې افغان امنیتي ځواکونه روزي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د جرمنی پاوز به نن په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام پای ته ورسوي او خپل پام به لدې هواده د ځواکونو ایستلو ته واړوي. د جرمنی دفاع وزارت په برلین کې وویل د هواد د پریکړه وروسته لدې کړي چې امریکا او ناتو په افغانستان کې د خپل 40 کلن ماموریت ته پای ته رسولو فیصله وکړه. حاضر د مل امریکا وروسته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډیر پوځیان د جرمنی دي چې 1000 ته رسیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخي جرمني په تیر 40 کلونو کې افغانستان ته تر 1 لک ډیر پوځیان لېږلي او اکثر یې په دې هیواد کې تر 1 کال ډیر وخت تیر کړی دی. په افغانستان کې د جرمني ټول ټال 950 سرتیر وژل شوی چې دا غولمنځه 15 په جګړو یا غلچکیو بریدونو کې وژل شوی دی. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د جرمني او نورو هیوادونو میلیونونو پوځیان او ملکیان پکښې ووژل شول لومړی وار دی چې لسګونه جرمن پوځیان په جګړه کې وژل کیږي. جرمنی په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت لپاره پایتر سوال سره په یو وخت د هیواد شاوخوا 900 کانټینرونه لیږي چې د زغرګاډو، هلیکوپټرو، وسلو او مهماتو په شمول خپل وسایل بیرته خپل هیواد ته یوسي. د افغانستان په شمال کې د جرمنی پوځیانو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو کم ته کومکی ځواک او وسلې استول سوي چې د دې اډې د خالي کولو په محل د طالبانو د احتمالي بریټ مخاوني ولسي. پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان د یو ورځنی سفر په لړ کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وویل چې جرمني به د خپل ځواکونو لیستلو سره سره د افغانستان له خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 310 میلیونه یورو چې د 560 میلیونه ډالر معادل دي له افغانستان سره مرسته وکړي. د رهیواد به تر 2040 میلادي کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته افغانستان ته ورکوي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي متحد ایالاتونه هڅه کوي د می میاشتې تر پایه د استانبول ناسته ترسره شي. راسول سنتیر اورس په کابل کې یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې د ترکیه ناسته ته په اشاره سره وویل نړیوال او د افغان سولې په پروسه کې شکیل خواوي د وی مطلوبې نتیجې په لټه کې دي. د سرګندونې داسې مهال کې چې تیر اورس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې د سولې د دوړو خواول مرکه پلاور سره ولیدل. نور حال په دې راپور کې
په کابل کې د امریکا شارزدافیر راس ویلسن پرون له خصوصي ټلویزیون تلونیو سره په مرکه کې ویلي واشنگتن د می میاشتې تر پای د استانبول ناست د جوړیدو په هڅه کې دی. هغه ویلي د افغان سولې ټول هکېلې خواوې د دې په لټه کې دي چې د افغانستان روان شخړې ته یو سولې ځو هر اړخیزه لاره پیدا کړي.
امریکا هوډمنه پاتې دي چې هڅه وکړي چې د سولې او کانفرنس په ترکیه کې جوړ کړي. هغه کانفرنس چې ځندول شوی دوی اوس د روژې وروسته د می میاشتې په ورستیو کې ویني ته ګوري. د افغانستان د گاونډیو نړیوالو شکیلو او لوبغاړو دلته افغان چارواکو او د طالبانو سره زموږ د هڅو هدف دا دی چې د مذاکرې میز ته ورسیږو.
ښاغلی ویلسن ټینګار کوي چې د افغانستان جګړې د ښکېلو خواوو لپاره دا یو ښه فرصت دی څو یوې مطلوبې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې دوه اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا دوحې ته رسېدلی او هلته یې د افغان او طالب مرکچي پلاو سره کتلي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل
پرون ماښام د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی شمیر غړو په دوحه کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي ښاغلي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د افغانستان د سولې مذاکراتو بهیر او چټکتیا د دې ناستې محور و. ښاغلي خلیلزاد د سولې مذاکراتو د بهیر د ګړندي کولو لپاره د متحده ایالاتو د اقداماتو په هکله خبرې وکړې.
هممهاله په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په پروسې خبري کړي.
2020 کال د اپریل میاشتې په 9مه نیټه مازیګر مهال د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم ملا برادر اخوند او ورسره هیئت د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد او ورسره هیئت سره وکتل. په کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان په اوسني وضعیت د سولې پر روانې پروسې او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړې.
خلیلزاد داسې مهال دوحې ته تللی چې هلته د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچي ټیمونو له څه باندې درې اونیو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن تمه ده د توریکا ډلې غړي هیوادونه د دوحې په وخت 5 بجې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حامد تهذیب پرون پنجشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وه افغانستان په ټولو داسې غونډو کې خپل ګډون ته دوام ورکوي. مسکو د روان کال د مارچ په 13مه نیټه د افغانستان په اړه د ورته وی غونډې کوربه وو چې په هغې کې د توریکا ډلې د غړو هیوادونو تر څنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون درلود. هغه مهال د توریکا په ګډې اعلامیې کې ټینګار وشو چې افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره باید یوه تلپاتې حل لاره ولټول شي او تر خوا یې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت راتګ سره مخالفت وکړ.
واشنګټن هڅه کوي چې د مې تر پایه د استانبول د سولې غونډه جوړه شي. دا هڅې په داسې وخت کې ګړندې شوې دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل پیل شوې دي. د پنجشنبې په ورځ شاوخوا سل امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل او دا بهیر شروع شو. او مخکې مو په دې خبرونه کې په یو راپور کې واورېدل چې جرمني سرلننه په افغانستان کې د پوځي روزنې ماموریت پای ته رسوي. د څه باندې 4 میاشتو په ترڅ کې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. یو شمېر لویدیز کارپوهانو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اندېښنه مې د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره شریک کړه.
څنګه چې قوتونه ته وګورو، کامیاب ته وګورو، په کامیاب کې راویلې چې واقعاً د دغه قوت په موجودیت کې په افغانستان کې هیڅ مشکل پیدا نه شي. ولې بل خوانه کرمنګ ورته وګورو، امریکایانو په شلو کلو کې په افغانستان کې نه یو ښه په اسپلا باندې اردو وروزه، نه ښه سمبال کوي، نه ښه وسلی ورته ورته او نه داسې ښه قمندانان یا ښه چې تعلیم یافته وي. او دوی وکړه ټول شیان یې په ټول ژوند کې په خپل لاس کې نیولي وه، فقط مشورې یې ورکول، خپل پلانونه یې ورکول او په دوی باندې اجرا کول. یعنی دوی پرې نه ښوده چې مستقل فکر وکړه، مستقل فعالیتونه خپل وکړه. همیشه د دې ځاګر د کماندې لاندې وو. په دې خاطر دوی د خپلو اعمالو ته په تشویش کې دي، ځکه دوی پوهېږي چې په افغانستان کې دوی فقط یو پیاده اردو روزلی ده، نه ښه ټانک لري، نه ښه توپچی لري، نه ښه قواوې لري.
تاسو چې پیاده ځواکونه یې روزلي دي، دا پلي ځواکونه خو د مقابل لوري کسان که طالبان دي او یا که ځینې نورې ډلې دي، خو هغوی هم پلي جګړه کوي. په داس شرایطو کې چې دا خو هم پلی ځواکونه ولري، اخو هم پلی ځواکونه ولري، په امنیتي لحاظ باندې باید ولي ګډوډي راشي.
دا څنګه د تاسو له غوړې اشتباه کوي؟ کوم جګړه چې مخالفین کوي هغه ټول په استلا باندې چریکي جګړه ده، هغه جبهه ای جګړه نه ده. د تاسو جګړې لپاره ښه قوت پکار ده، ښه قوت څو په ټولو وسایلو باندې سمبال وي. که چېرته جبهه ای جګړه وي، زه تاسو سره موافق یم، زموږ ورته دیني لپاره ډېر چمتو ده. اما خبره دا ده چې ګورې دغه دنیا کې که تاسو ځان سوال وکړي موږ د سوال لغته استادانو نه کړی دی. یو انسان خو ډېر ورسی دی مګر دې د پاره څه ضرورت چې څوک اتم اختراع کوي. څومره تیاری څومره قوتونه وي وای نه انسان همیشه په فکر کې دی، همیشه تلباز دی، همیشه داسې ځای که په ټیکي چې دستا دغه سلا فرق نه کوي د هغې دپاره د قوي قوتونه پکار دي. اوس هم د داسې جګړې دپاره ښه څوک چې پکار دی دپاره ویلي چې دا مسافه چې ځای په ځای شوی دی دا خو تکې نه شي کېدی په توپک ورګې وولي.
امر خیل صاحب دلته دا پوښتنه هم شته، تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت مخالف لوری چریکي جګړه کوي، آیا په چریکي جګړه ممکن ده چې د افغانستان ولایتونو سقوط وکړي د خارجي ځواکونو لوټل ورسره؟
پرنسيبي حالت کې تاسو وګورئ په پرنسيب کې کنه هیڅ څه د ټول دنیا کې جګړه چریکي جګړه شوی دي مګر نو کوم ولایت په خپل سره نه هم تلفات یې کوي. تلفات یې لري هم سقوط یې کم لري. د دې نه تاسو بلې کلی دا نور جګړو نور دنیا کې همیشه چریکي جګړو ته مناسب لاس لاس کیږي. یو رساسته دی، یو رساسته دی، یو رساسته دی، یو رساسته دی. ولی تلفات یا تیلی مصارف به دیر زیاده ای او خطر ایده هم دیده چی انسانی پیستلا وین سویده ندیر زیاده ده.
له جنرال امرخیل څخه په مننه وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د تاجکستان او قرغیزستان پر پوله جګړه شوې ده او دواړو لوریو ته تلفات وشته.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان درې دیش قلم لرغونی آثار چې غلا شوی وو له امریکا بیرته افغانستان ته استول شوی دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه شوی او نورو هیوادونو ته قاچاق شوی وو. دغه تاریخي آثار تیرونی په امریکا کې د افغانستان سفارت ته په واشنگتن کې وسپارل شول او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شول. نور جزئیات په دې راپور کې.
خای وس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان درې دیرش لرغونی آثار له امریکا نه افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
دغه کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د وزارتوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی او هغه د خپل داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکای حکومت ته لاس راغل او د امریکای حکومت هغه دا و پیژندل په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسیدل.
د خاغلی محمد په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي پنځشنبه د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شو. خاغلی محمد دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار بغلا او بهر ته بقچاخ شوي وي. په تیرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډېره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قچاق شوي دي. یو شمیر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمر خان مسعودي وایي
که مخکې هم داسې آثار دی، هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې هکله یو پروتوکول سره امضا کړي که چیرې هغه آثار مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار بهر ته قاچاقیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شئ.
په هند کې تر دې دمه د تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1902 تر رسیدلې ده. البته دا شمیره د ورځې تر پایه پورې تغییر کوي او د ورځې په اخیره کې د تیرو څلور ساعتونو د کورونا د مثبتو پیښو نتیجه اعلان شي. وړاندې به په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان څرګندونه واوري چې په هند کې د کورونا وباله خطره اندېښنه څرګنده کړې ده او خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. خو یو بل نړیوال مطلب راخلو سیمیز مهم مطلب د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د ویلانجمنې سیمې پر سر جګړه کې دواړو لوریو ته مرجوب لاوشته ده. په قرغزستان کې چارواکو ویلي دي د وژل شویو کسانو شمیر 1300 ته رسیدلی او تاجکستاني لوري بیا یوازې د 9 تنو د ټپي کېدو پخلای کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پر یو لانجمنه سرحدي سیمه نښته د اوربند تر ټینګښت مخکې پیل شوه. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په دې نښته کې چې د دواړو لورو لخوا د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، د دوی اړخ ته 1300 وژل شوي او 1300 نور ټپیان دي. دغلته وضعیت په بیړه کړکېچن شو او د قرغزستان د جنوب لویدیځې بادکین سیمې په لیلی کولسوالۍ کې د دواړو لورو سرتیرو یو پر بل ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې پر اوربند موافقې ته رسیدلی دي. د بهرنیو چارو وزیرانو ویل دوی به رامنځته شوی لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي او خپل ځواکونه به بیرته له سیمې پشا کوي. د قرغزستان د بادکین سیمې چارواکو ویلي سرحد ته نږدې له پروتو کلیو 1500 قرغزیان تخلیه شوي دي. د قرغزستان پولیس د تاجکستان وګړي د وضعیت په خرابوالي ملامتوي او وایي لومړی تاجکستاني لوري په کوکتاش کلی کې د دوی د اردو په یو ډله ډزې وکړي. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لوري قرغزستان اکسای کلی ته نږدې هم ډزې شوې. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان اداره رد کړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي لمړی د قرغزستان پوځیانو د تاجکستان په پوله ساتو ځواکونو په ګالاوناي سیمه کې ډزې وکړې. تاجکستان چې پر معلوماتو کلک کنټرول لري ځان خواته پر اوخت مرګ جوړبلې پټه خلو ده. خو دومره ویلي چې د دوی نه هتنه جوړبل شوې چې دوه وګړي په ډزو او نورې د نخته پر مال ټپيان شوې دي. په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته د منځنۍ آسیا غنی سرحدي سیمې لانجمنې پاتې دي. دغه سیمو کې څو ځله داسې نښتې شوې چې ځینې مرګونی هم وي.
د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون غنو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د نړۍ غنو هیوادونو هم له هند سره هم راضي کړي او ځینو مرستې ورستولې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي نن په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کدي سره مخامخ شوی دی. د همدارس د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسکه کار واخلي. تر دې وړاندې د هند کرکټ یو شمیر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند له خلکو سره د خواخوږي د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي وو چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. راشد خان پر خپل ټویټر پانه یو ویډیو هم خبره کړې چې خلک د کورونا پر ضد مبارزه او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. لدې جلا په افغانستان کې یو ویډیوي پیغام د ټولنیزو شبکو لاري شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنیو کارکونکو له هند سره خواخوږي شي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انار کلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
تاسو زموږ زړونو کې یاست.
زموږ دعاګانې د تاسو سره دي.
تاسو پیاوړتیا بهدمن زلیجی.
ما با شما هستیم هندوستان.
د ورستیو راپورونو لمخې په هند کې تر اوسه پورې 3.8 میلیونه ولکه دو شپیته زره تنه په کرونا وایرس اخته شوی او دو لکه اته زره درې سوه دیرش تنه ورڅخه مړه شوي دي. ډیرو هیوادونو له هند سره د پیوستون د ښکارولو تر څنګ له هندیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او مرستې یې ورلېږلې دي.
تاسو له پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د واجبا تور سوالای نه تاسو را تماس کوم. زده را دو تور کار کوم په ورځین کا خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې د ټول ولایت د هر څو اکنه وی نو مایو وینم چې ورنه کو او د نه نه کار نه مایو ما سوال کړی زده بل کار پراوه نو هیله مو دا ده چې تاسو ورور پور چارو اوسه رابطه ونیسئ معذور خلق دی خپل خواږه بدن غړي لاس ورکړي دي ضرور زموږ دا پیغام ورسوي. ډېره مهرباني به مو وي. سلام په احترام.
نن په دغه خطر د خپل د عالیکر ولسوالۍ سجن ته زموږ غوښتنه ده چې د عالیکر ولسوالۍ مرکزي کومه لیست کړه او په دغه لیست کې لومړی سیل نه تر دوه سوه پورې د حسابو نشي سره مخامخ شو. تقریبا چې ډېر ځوانان دي چې هم اته دولس دیارلس تر دولس پنځلسونه دي دوی څلور یا پنځه ترلاسه کړې نورې بدبختانه چې پاتې دي. نو سیله مدا د لمسولي چارواکو او د خوځ د معارف سیاست نه تو دې زړه تر زړه کتابونه او تر موږ ورسوي چې پیغام نه کېږي ته هیلا تاسو پر فکر منځل پر بیا دې سره سلام.
زه بل احمد سمعتم ده کله هر مدام مشالف ماله اتمات طالبان صدا غشتون د فلش تر له غره د رجه په نیاش کړو په دمان شالي کې د شوتنه شبکې خلاص کی دلته د مازګر د شپږ بجو چې د رسارت د دوی بجو سره دا شبکې بندي مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا سجر د پر روان خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدون کې په پروګرام کې هم ستاسو په ځخ غن سب شپې پیغامونه خبرو او یو یادونه وکم چې په دې خبرونه کې د نورستان کې روغتیاي سنځو پاړه باندې په تفصیل اوریدل شي چې هلته لا هم جنو روغتیا پالانو ته ماشون نه دی ورکل شوی او د درملو سنځ هم شته. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ په مرکز اسداباد کې سموش همکار ل یو معلول سره شخیدل
د روزي درنګونو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کیلی زمنګو معنی نن بیا د اسداباد خارګوټي د عام روختیا ریاست ریلارې تراغلی سلامونه. لومړی خپل ځان معرفي کسکه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. من میرا پیولاده د کونړ ولایت مرکز وسیدونکو یم. دلته په بازار کې چولې او لوبیا خرڅو مسیو امده کار تناسم مود ملي اردو عسکرو ما او په دې جنگ کې مدواړه په خیل لا سور خو خپل همت مل لا سنه ده ور کړی ما غشان خپل عسکري همت خپل شهامت می قوی دي ان شاء الله خپل خدمت کوم نه استم سر
مننه د ورځې بسونه چولی سونه لوبه په خې او دلته رو باسه
سبا دلته په مختلف بازارونو دي خو 2 کیلو چولی او 2 کیلو لوبیا دا په خومه بل زما په خیم نشته ده کنه د موټر د وسایت زما هم ستون زده نو زه چې وسایت ته بیازان برابرو مډیر مال به ماته لګ مشکل پیدا کوي د تګ راته کنه به راته موټر نه پیدا کیږي او دا 2 کیلو مال چې پوخ کمنو د سیو وجه بس اله خپل روجه ماته تکور تر رسیدم او داس پکې کوم
تا بوزه کې دغه چولی او لوبیا خرڅول د روجه بازار د خلک د بوزي
بوزه کې خو صاحب درته وي چې 1 کیلو مال لاړم ان تر د مخستان د ځان نو پوره وتا کینما 1 کیلو چولی 1 کیلو لوبیا او په بوزه کې 2 کیلو چولی او 2 کیلو لوبیا دواړه وزي په ماسپخین نمخ کې یولس بجې راوزم د دې خاطر باندې چې مخ کې ما یادونه وکړه چې زما مشکل دا دی چې دا تا ګراته غنو چې مال څونه وخت خلاصي اما غوم را ما ته سہولت او سانتي آی
شه. دلته خو د ورځې ګرمي به سور نور ته ناشتي روزم د تکلیف نه دی
و به زحمت راحت نشته زما وروره او که عزت غالي زحمت در لره بو نو چې زحمت ونه کوم سبا لاس له بچرام نو ما خان خپل بچول درو جماعت یو سوړل غالي نو چې زدا المره او دا ګرمي په ځان تیر نه کوم ما خام چې نشم کوله سبا
درمن
جون رمضان خوشاله
و ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسر آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي سبا له دوو تر دریو او له درو تر څلورو پورې تشناس باندې لاندې پروګرام لرو دا پروګرام کورونا ناروغي ته ځانګړې شوی دی په ورستیو کې چې په هند کې کورونا زیاته شوې ده تر هغه وروسته په پاکستان کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي او دا اندېښنه شته چې په افغانستان کې به هم د کورونا ناروغي زیات شي نو روغتیایي مسولان په دې پروګرام کې له تاسو سره خبرې وکړي تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ لاري په خبرونه کې برخه واخلئ څلور بجې او 10 دقیقې شوې لاند خبرونه له اسمت څارون
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکزی پلاوی او طالبانو سره لیدل دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو بیان کې د دې ناشته خبر ورکړی دی په پکتیکا کې ملي اردو وای د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو ډیر لس وسلوال وشل شوی او نور ټپیان شوی دي د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته د مرشوبل د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپيري په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وشل شوې دي د بغلان د خنجان ولسوال عبد الناصر راسخ ازادي رادیو ته وویل د پېښه 13 شپه هغه محل وشو چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یو سیمه ایز پولیس پر کور حمله وکړه په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لښته لږه څلور څلويش کسان مړ شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي لسکونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول قرغیزستان وای د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د ویلنجمنې سرحدي سیمې پر سر په نشته کې ډیر لستنه وشل شوې دي د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو شزو شمیر د پام وړ زیات شوی دی د بروکینګز تیرانیزي مؤسسه پر اساس د 2013 په ورستیو کې د سعودي نشته شل سلنه شسو کار درلود یا په کار پسې ګرځیدې خو د 2013 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نشته 3.5 شسې په کار ګمارل شوې دي
اساتیرډو په انټرنیټ کې پاسه jirado.com کې هم نیولای شي لېو کال زیاته موده کې چې نورستانیان له روغتي سنځو سره لاس او گریوان دي د خلکو مسولینو په خبره پر روغتي مرکزونو کې د درملو نشټون او سی کارکونکو ته د معاشونو نه ورکړه هغه سنځي دي چې لا هم نه دي حواري شوی د عامه روغتي وزارت په خو هم ژمنې ورسره کړې وي او تازه د حل نوي ژمنه ورسره کړې والی بیا خبرداري ورکړي تفصیل پر راپور کې
دیرش کلن محمد خان د نورستان منډول ولسوالی وسیدون کې دی وای لخ پلیسیمی ناروغ په شاد دواب ولسوالی تر روغتي مرکز را رسولې خو دلته نه درمل شته او نه هم د ناروغ لپاره نوري اسانته وي
منډول ولسوالی نه اپنډکس مریض مراو سیدا او دلته امبولانس نو لار خراب ده مونږ ډیر لار غیغه په شار اوړه وخته وړلو ته مونږ سره پیسې نستا ډاکټر صاحبانو سره هغه جرا ډاکټر نستا هغه وی تلې دا معاش نو کارې خو دا لا بلې خواته تو پرون رئیس چې چابون ته قرض پیسې مرانه کې چې دا مونږ خطه وړې وای مریضم خېټه پړ سیدل دا
د ستونزه په ټول نورستان کې موجوده ده لبرګي مټال نیولې تر منډول او لمنډول نیولې تر مرکز پارون پوري ټول خلک ترې کړیږي د مرکز پارون اوسیدونکو شرف الدین راته وویل
نن هم دلته یو زمونږ ملګری د ځړه ناڅاپي دوره راغله اغم سیاحت امیت یو ډول شو هتاه کله دوا بيخي نوي تداوي لاندې نیولو پروګرام هم صحیح نو دغه سیستمز بيخي ډېر د نورستان کې د صحیح مسایلو کې د دې ته توجه غواړو چې دا مسله زړه حل شي
د باند کلینیک یو تن ډاکټر متیو رحمان وای په روغتي مرکز کې د درملو د نشټوالي په وجه هر ورځ د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو لستغو سپور سره مخوي خو تر اوسه هیڅ ستونزې حل نه کړي د یاد ولایت حکومتي مسولین هم وای چې ولسونه او ډاکټرانه د درملو او د روغتي پالانو د ماشونو نشټون لامل مشکلات سره مخ دي د دوی په خبره چې په 13 نږدې یو نیمه میاش کې د عام روغتیا وزارت سره څلور ځلې اړیکې نیولې خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل
په دې برخه کې متاسفانه د سیاتمی وزارت لخوانه څه چې په کار دی هغه نه کیږي. څلور ځله د وزیر صاحب سیاتمی سره په دې اړه تماس ونیو او هغې سره مې تفصیلي خبرې وکړه، خو د وزارت سیاتمی په رهبرۍ کې او په وزارت سیاتمی کې داسې څوک نشته دی چې هغوی د دې د حل لپاره اقدام وکړي. قاطع اراده هلته وجود نه لري.
والی وای داسې معلومیږي چې دا هیټ په نوم همکار مؤسسه باندې د عام روغتیا وزارت وسن رسیږي چې د قرارداد سره سم پرې کارونه تر سره کړي. والی ګواخ کوي چې وزارت او دا هیټ مؤسسه ستونزه حل نکړي، نو دوی اړ دي چې یاد موضوع څارنوالۍ ته معرفي کړي.
یو مؤسسه د وزارت قراردادي وي، خو په هغه باندې د قرارداد مطابق هر څه کولی شي، خو دلته متاسفانه تر اوسه پورې وزارت په دې نه دی توانېدلی چې قراردادي د قرارداد مطابق خدمات وړاندې کولو ته اړ کړي. موږ اوس هم په تماس کې یو او که دغه موضوع عاجل وخت کې حل نشو مجبور شي دغه موضوع څارنوالۍ ته ولیږي.
د عام روغتیا وزارت مسولین بیا هم ژمنه کوي چې ډاکټرانو ته به معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته به درمل ډیر زر ولیږي. د عام روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې لکه میګن واقعیت دره
بدبختانه د نورستان په اړه ستاسو خبرې رښتا دي. نورستان کې قراردادي موسسه سره سن سر مخ یو، د ورته سن زلامل مو په تخار کې ور سره قرارداد لمنځه وړی دی او اوس وزارت هڅه کوي چې دی وی ونې الاس ورځو په جریان کې د صحی کارکونکو ټول معاشونه د مالی وزارت لخوا اجرا او نورستان کې ورکړل شي. درمل او نور اړین شیان به هم ډیر ژر خریداري او نورستان ته انتقال شي.
په نورستان کې ولسی وګړي، ډاکټران او حکومتي مسولین په داسې حال کې دا هیډ په نوم له همکار مؤسسي او د عام روغتیا وزارت څخه د صحی کارکونکو د معاشونو او پروختي مرکزونو کې د درملو او نور اسانتیاو لنشتوالې شکایت کوي چې د تیر شنبه په ورځ د تخار ولایت وسیدونکو او روغتیا پالانو د یاد مؤسسي او د عام روغتیا وزارت په خلاف د ورته ستونزو د نه حل کولو په خبرګون کې لاریونو کړ. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د نورستان په 24 روغتیایي مرکزونو کې درمل او نورې اسانتیاوي وجود نه لري او همداراز ډاکټران د معاشونو له نه ورکړې شکایتونه کوي. د همدې ستونزو د حل لپاره ازادي راډیو تیر کال او روان کال کې ګڼ راپورونه خپاره کړل. د عام روغتیا وزارت ورسره هر ځل ډیر زر د ستونزو د حل ژمنې کړي، خو لا هم ژمنې او ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دا لا هم نه ده معلومه چې وسنۍ ژمنه به یې پوره شي او که بیا به هم ژمنه پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي واوریدونکو پروګرام درو پرې پروګرام کې ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو پکتیا ته به ورشو. د پکتیا په ځاځیاری ولسوالۍ کې چې ولري ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده، خلک په افتخاري ډول په ښوونځیو کې زده کړې ورکوي. د پکتیا د ځاځیاری ولسوالۍ په ښوونځیو کې 115 افتخاري ښوونکي په وړیا ډول ښوونیز بهیر مخ ته بیایي، خو په دې ولسوالۍ کې د معارف په برخه کې ګڼې ستونزې شته. تفصیل په دې راپور کې.
سرالیده چې د زازیاریو په لری پرتا سرحدي ولسوالۍ کې د خون کو کمخ ستونزه 115 افتخاري خون کو حل کړي، خو په دې ځای کې د خوانځیو د ودانیو کتابونو او نورو خوانیزو توکو د کمخ ستونزه پر ځای پاتې ده. روکیان د زازیاریو ولسوالۍ په هاشم خیلو درکې ولسه ده چې نږدې 1400 کوونکي لري. د دغه لیسې ښوونکي او زده کوونکي وایي د ښوونکو د کمښت ستونزه خلکو هواره کړي، خو د درسي خونو، احاطې، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. د لیسې عامر عجب خان عابد آزادۍ راډیو ته وایي
په بار بار مونږ په هنر ریاست ته پیشنهادونه کړي دي، خو تر اوسه پورې هغه اجرا د چار دیوالې په مورد نه دي شوي. صحیح اوبه نه لرو، تشنابونه نه لرو او د کتابونو کمبود سره ډیر مخ یو. اکثره کتابونه موږ زده کوونکو اخیستي دي، دولت طرفه موږ ته کوم کتابونه اوس په حال نه دی راکول شوی.
د دولسم ټولګي زده کوونکی زبیح الله زهین ویل د دوی ستونزې ډېرې دي.
مونږ لابراتوار نه لرو، دغه کوم تعمیر چې دا تاسو په خپل سترګو باندې ولیدل چې دا اکثریت چوکۍ دي او کچدری دي، دا د تخریب شوی دي او د تخریب کېدو په حال کې دي. درنګ مونږ د اوبو سیستم نه لرو، د حتې د پرې چپريال نه لرو، زمونږ پلیسي کې ډېر ستونزې دي او ډېر مشکلات درته موجود دي.
په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د هاشم خیلو درې قومي مشران وایي له پوهنیز بهیر سره په ټول توان مرسته کوي، خو دولت هم باید ځینې هغه ستونزې هوارې کړي چې حل کول یې د ولسونو په وس نه دي پوره. قومی مشران افسر خان او تاشم گل وای
زو پدان شکر او باسن چې دیمو په خپل کور کې لاس 15 کس از د کون کې دي. قومی نمو دوم را وسازیات شوی چې دی حد نمو وسازیات شوی دی سر په بدلانه مورب ته تیاری مو همکاری وسکه چې بود اغل ودونه زداکړی و کی پوی شي ورور خپل ادب ته ورسی ګوج د وطن ته خدمت وکي.
دوا دوا سیم پادری درې سیم پای وو سیم پتاروغلی دی ورور راځنه د مور ډیر مشکل ډیر ستونزې لري. دا غالسا باید و چې دا ټول ته دغه ته فکر وشي ورور دغه ستونزې ټول په نظر کې ونسی.
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچای زازای وای ټول خوانځي لپاره د ودانۍ جوړول په پام کې دي.
تیر کال کورونا و 1499 ډیر انوایسونه دي موږ د شرکتونو یا د پروژو نوې اجرا شي نو په هغه اساس باندې یو څه دغه د خوانځي او د ودانۍ کار له ځندو خند سره مخ شوی وو. اوس بودیجه ورته ځنګړی شوی دی، انوایسونه موږ ورته ورکړي دي. ان شاء الله هغه مشکلات چې مخ کې وو په کورونایي حالت کې وو ولی په 1400 کال کې به موږ نه لرو او په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ په ځاځیاری بولسوالۍ د ډیرو خوانځیو د ګټه اخیستنې شهیدان اوسېږو او په دې کال کې ډیره هیله مندشته ده چې د 103 خوانځیو ټوله بودیجه پکتیا ته ورسیږي او همزمانی کار شروع شي.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې د پوهنې په ریاست کې د بشري سرچینو مدیریت منظم شو ترڅو وکولای شي د لارې د پوهنې په چوکاټ کې روڼوالی رامنځته کړي. نو مو وډی زیاته کړه
د پکتیا ولسونه له معرف سره نهایت زیات مینه لري، خصوصا د زازیو ولسونه حتی په رضاکارانه توګه یې خزینه خوونکي په هغو ښوونځیو کې چې زموږ تشکیل کم ده ګمارلی دي او ملاتړ یې کوي. تر څنګ یې د موږ ټول کوشش دا دی چې په پکتیا کې د ولسونو په همکارۍ د مرکزي ادارو په توجه باندې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ او همدارنګه د کتابونو ستونز حل کړو.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د خار جوړولو او کلیو پراختیا وزارتونو لوري د اویا ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې د ځینو کارونه یې بشپړ شوي او د ځینو نور کارونه روان دي. د یو شمېر نور ولایتونو په شان په پکتیا کې هم دا مهال د 2000 ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختدی کچروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په هیله استاسو یو بل خبرونه چې چمتو سوی ده در ته خبروم. په دې خبرونه کې موږ ترجیره د کندهار د اوسیدونکو شکایتونه راخستې دي او د دې ولایت د والی ویان سره مو استاسو پرستونزو خبرې کړې دي. هغه استاسو پښتون ته جوابونه ویلي په ګډه به سره واورو. خو اوس مخکې تر دې چې استاسو د پښتون جوابونه واورو ورزو یو لاندې وقفه ده.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ډیر زیات مننه چې مشتمو وخت راکې چې زموږ د اوریدونکو پښتنې جواب کړي. نو ورزو د دوی پښتنې خپل د دوی په ځخ کې در اورو بیا به ستاسو جوابونه هم راوخلو. اول اوریدونکو پر راوخلو
لکه د هر رات میوند له صالحین عبد الناتی افغان د پیغام ازادي راځي ته پردم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځمش پیغام ورسوي. د شش کال بارانونه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډیر زیات مرستوري دي. په تیر وختو کې به یو جری په ځکه درې خورواره غنم کوه د اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زما د مسؤلو کسان څنګه دا غوښتنه ده چې دا غنم له پاکستان څخه راوګرځوي. بل په افغانستان کې غربت او مسکینی به هیڅ زیات ده. لوس پارک څلور نیم کیلو غنم یو من کیږي چې په 300 او 10 پاکستانی کالدار باندې خرڅیږي. نو د غریبو کسانو په دې باندې وس نه رسیږي چې یوازې د غنمو اړتیا پوره کړي، نور خوراکي توکي خو لا څه کوي. نو باید چې مسؤول کسان دغه ټکې ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه نه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه.
بل احمد صاحب، تاسو به دا پوښتنه اوریدلې، یو بل اوریدونکی هم چې هغه د کوچیانو څخه دی، هغوی هم تقریبا ورته همدې د وچکالۍ څخه ستونزې لري، شکایت لري، ورته پوښتنه ده. هغه به مو اورو، بیا به دواړو ته تاسو یو ځای جواب ورکړي.
عمر کوچی د کندهار خبره کوم. موږ هیله او ارزو لرو داسې سخت وچکالي لکه سږ کال چې دی، موږ ته دا څلوېښت کاله زما نه په یاد کېږي. نو موږ هیله او ارزو لرو چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي، د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سږ کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو او د ټولو نړۍ ته دا هیله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي چې دا مالو دونه تکلیف راغلی وي.
بلې احمد صاحب، ستاسو جواب واورو.
بالکل، د دې پښتنا او تشویش بالکل پر ځای دی. دا یوازې د دې تشویش نه دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ته حکومت او په مجموع کې د کندهار د ولایتي ادارې تشویش هم دی. موږ ته د هند څخه مرسته شوي غنم چې دا مهال زموږ په ګودامونو کې راسره دي، هغه هم راسره شته. همدارنګه د اضطرار کمیټې له طریقه دلته ځینې نړیوال موسسات، داخلي انجوګانې، همدارنګه ځینې اړوند ریاستونه چې هغوی د بې بضاعته کروندګرو او ځینو نورو کسانو سره مرستې رسي، د دوی دپاره مو د استرار کمیټې په چوکاټ کې آمادګي نیولې ده. ځکه زموږ هم دغه اندېښنه شته چې سږ کال شاید موږ د وچکالۍ د څپې تر څنګ د ځینو نورو غذایي توکو د ستونزو سره مخ شو. یو علت یې دا دی چې کورونا تیر کال چې کوم حالات رامنځته کړي په نړۍ کې، د هغه تاثیرات متاسفانه تر اوسه پورې د نړۍ د اقتصادي بازار څخه نه دي رسېدلي. دوهمه اساسي موضوع د جنګ جګړو دوام، او درېمه اساسي موضوع د خلکو کروندو او ځمکو ته نه لاسرسی د جګړو له کبله، چې متاسفانه طالبانو په دې وروستیو شپږو میاشتو کې زموږ هغه ولسوالۍ چې زموږ د غنمو د حاصل یا مثلا د نورو زراعتي حاصلاتو د حاصل یو منبع ګڼل کېدله، متاسفانه هغوی په مینونو باندې فرس ولې، هغوی د جګړې سنګرونه وګرځېدل. موږ هغې اکثر کوشش وکړي چې وسلوال مخالفین په نږدې ترینه فرصت کې د دغه کروندو څخه وباسو، ولې متاسفانه دوی مو د کروندو څخه د وتلو وروسته خلکو ته یو لوی سردردی د مینونو ځای پر ځای کول کښېښول. نو دا هغه اساسي مسایل چې خلک سږ کال نه یوازې دا چې د وچکالۍ له کبله به د خوراکي توکو د کمښت سره مخ شي، بلکې خپلو کروندو ته د نه لاسرسي له کبله هم دا ستونزه پېښه شوې ده. دا ستونزه موږ جدي نیولې ده، او د کروندګرو، باغدارانو، همدارنګه هغه بې بضاعته کورنۍ چې د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، ښار ته راغلي دي، د دوی درستو لپاره یو منظم پلان موجود دی. نو اساسي موضوع دلته دا هم یادونه کېږي، کوم کسانو چې غنم کرلي دي هغوی وایي چې زموږ غنم مثلا مرض یې کړی دي، ستونزه ورته پېښه شوې ده. د زراعت ریاست ته مو د نن څخه اته نه میاشتې مخکې دغه وظیفه سپارلې وه چې یو سارایي ملخان په کندهار کې یې تشویش ډېر کړی دی، هغه کولی شي زموږ کروندې جاړې کړي، خرابې کړي. دوهمه اساسي موضوع د انګورو، د انار شفته، او همدارنګه د غنمو مرض نیول، دا درې هغه اساسي مسایل چې د کندهار پر کرهڼه باندې ډېر منفي عواقب پرېښولی شي په راتلونکو کلونو کې، په راتلونکو میاشتو کې. دوی ته مو جدي هدایتو سپارښتنه د هغه کړې وه چې د خصوصي سکتور سره په ګډه همغږي باندې د خپلو لابراتوارونو او خپلو امکاناتو څخه په استفاده او د مرکزي ادارې سره په همغږي دغه ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. نه یوازې دا چې ستونزو ته حل لاره پیدا کړي، بلکې موږ دلته پخواني ځینې تاسیسات درلودل، هغه تاسیسات لکه سیلو یا مثلا د ځینو نورو ځایونو چې غنم هلته مثلا ستا کېدل، هلته زیرمه کېدله، ذخیره کېدله، به موږ کوشش کوو چې هغه پخواني ګدامونه بېرته فعاله کړو. د دې دپاره مو هڅې پیل کړي دي، په مرکزي کچه باندې مو وړاندیزونه کړي دي، ترڅو زموږ سیلو بېرته فعاله شي، د سیلو تر څنګ ځینې نور تاسیسات راتلي اوسي. ځکه دغه ستونزې شاید په راتلونکو کلونو کې نور هم اضافه شي.
مننه کوم خدای دې وکړي چې دوه اوریدونکو هم
دې کوي توجه کوي ان شاء الله.
bale کورادان خدای دې وکړي چې دوه اوریدونکو هم د دې پښتنه حل سوي وي. یو بل اوریدونکو ته هم ورسو د کورونا واکسین په اړه دوی یو غوښتنه لري ورسلم چې پیغام تاسو ته ورسو.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار ولایت علیکل فنین ولې ده دولت څنګه غوښتنه ده چې هغه د کورونا واکسین د مکتبو ته ورکړي ورته د اټمان مکتب څخه غوښتنه راځم ته کې نو باید دغه وخت واکسین ورکول شي مننه.
bale خانسه د کورونا واکسین په څه وضعیت کې دی په کندهار ولایت کې کوم کسانو ته ورکول کیږي لمړی ټوب چا ته ورکول کیږي؟
موږ دوه ډوله ارقام او سایانو په کندهار کې یو هغه د چې د شهید سردار داوود خان د وخت څخه به موجود ده دا وی سایه لمسی د کندهار نفوس تر 1200 پورې رسیدي ولې هغه سایه چې موږ مثلا د پولیو د ټیمونو له طریقه او د جن نورو سایوی دغه تاکتیکونو له طریقه موږ په لاس راوړل د کندهار نفوس تقریبا تر 4 میلیونه اوري لازم او حتمی خبره ده چې د ټول 4 میلیونه نفوس ته د کورونا واکسین ورسیږي ولې تاسو په معلوماتو چې دا یو نړیواله معضله ده دا یو ازیات په کچه د کندهار په کچه باندې نه ده کوم واکسین چې په دې ورستي کې د هم یو څخه مشتمرسته شوی راورسېږي مشته دا غو تطبیق مو په درو کټګوري باندې په کندهار کې وشي لومړی کټګوري مو سی پرسونل کې دوه کټګوري مو امنیتی سرتیری کړل او دریم کټګوري مو هغه لوستنه استادان کړل چې د هغه شتون دلته په ټولنه کې حتمی دی د اساس او بنیاد د ټولنې معرفت دی دا وی باید ځای نه سي هغه باید د واکسین په ذریعہ باندې وکایي چې ترڅو دا کوم کې د برسونو څخه محروم پاتې نه سي په څلورمه کټګوري کې موږ د نن څخه تقریبا درې ونې وړاندې په ولایت مقام کې و غونډه درلودل په هغه غونډه کې مو چې موږ سره مثلا د ولسوالۍ شوراګانې د انکشافي شوراګانې د ولسوالۍ خپل ولسوال صاحبانې د بزر وکیلانې د فارمالي د مشورتي بورډ غړو تقریبا د کندهار شار هغه اکثر چې حساب ورکیږي دا ټول استاد حضور درلودي چې د ستګنیم اعلان او توقعي چې تاسو ټول کولای شي په سټیټیک کلینیکونو کې همدارنګه مروي سازوي روغتون کې د کورونا واکسین ترلاسه کولای شي تر دې مهاله پورې موږ احصایه چې موجود ده تر 2000 اضافه کسانو ته اول ډوز واکسین تطبیق شوی دی ځکه دا دوه ډوز لري یو باید د میاشتې په سر کې ولګول شي دوم تطبیق باید د میاشتې پای ته ورسیږي تر دې مهاله پورې تر 2000 ډوز اضافه تطبیق شوی دی شیخ زاید روزنتون نه بلکې د کندهار هر وګړي چې سی ایچ سی کلینیکونو ته لاسرسی ولري او یا میرویس ازادي روغتون ته لاسرسی ولري تر څو چې دا واکسین زموږ سره موجود وي دا واکسین مطلق د دې په خدمت کې دی خپل ځان دې وقایه کوي او د کورونا په وړاندې خپل وجود آماده وي.
ډیر زیات مننه. بل اوریدونکو به هم راوخلو.
زه د کندهار ولایت څخه محمد داوود یم. زموږ په څنګه دا د پروژې د تاسو ته شان نو به د خاص مانته د سیویږي د چارواکو څخه مهمه ده دا او د اړوند سپیداران څخه چې ځان به یې پرخت کړي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د دې څخه په خاص څخه یو فتوا برابر شوی ده مثلا مدا د شیزمو د اواز نشر کوي تر څو د تورسي کې سلام ته احترام
بلې هلسه دا خداس یو پښتنه دی دا یو شکایت چې یوازې کندهار نه افغانستان د ټولو ولایتونو څخه دا شکایتونه راپورته شوی دی خو تاسو نو باور چې په کندهار کې د دې ستونزې د حل لپاره څه تدابیر نیول شوی دی؟
بالکل دوه تشویش دي. یو تشویش دی چې مثلا سوداګر دني اکثره نه دي دني اکلیت سوداګر په دا غوښتي چې ورته کې احتکار ته د بقایي زمينه سازي کې پاکستان د آزاد بازار د نامه څخه د آزاد بازار د قانون څخه په سوي استفاده په سرغړونه رامو ولسمه باندې نخونه لوري دومره موضوع دا ده چې د کورونا د دریمې څپې تشويش رامخصوي دي نو سوداګر په دا هڅه کې هم دي چې د احتکار زمينه سازي وکړي. دا موضوع موږ ډېر جدي او په اولتونه کې نیولې ده کله چې د احتکار موضوع د ګنش مېر کنداري ولسمه لوري ولایت مقام ته راځي سول چې سوداګر بورا وړي او ورجی او وره دا احتکار ته ساتلی دي پر موږ باندې په 2% یا 2.5% نرخ اضافه خرڅي نو د ګستونزو د حل لپاره موږ د اعلانې په شکل باندې ټول هغو کسانو ته خبرداري ورکړي. موږ کچيري هر څوک د آزاد بازار د قانون څخه په سرغړونه باندې تورن وپیژندل شو او موږ مستند اسناد ورکړه
بلا شک بغیر د قید و شرط څخه به ولایتي اداره د یاد کس ګودام او سټاک ارشه چې د پکریټ دي دا به پر دې بزاعت او غریب کورنۍ باندې لیلام
دا اقدام تر اوسه عملي سوی دی پر دې بعض کسانو باندې عملي سوی دی دا اقدام
دا موضوع ده چې موږ د مستند فازي د پاره ضرورت لرلودي د عام ولسم څخه مو غوښتنه وکړه همکاري مو زموږ غوښتنه چې تاسو په مستند فازي کې موږ سره همکاري وکړي د کار د ټول د خوراکي توکو ډاکټر ترڅوک دکانداري خدای نه کړدا چې نه چلی چې حق تلف سوی ولې هغه کس چې احتکار تي هغه باید پټول نه ساتل چې هغه باید په پټولنه کې دغه پیدا کړي نو خوشبختانه درې ورځې وړاندې مشترکه شواهد او اسناد په لاس راغلل ټول مستند فازي وسوله هغه موضوع بیا موږ په شاروالي په کچه باندې یو کمیټه د احتکار د مخنیوي او د بازار د نرخونو د کنټرول یا د تعادل ساتلو یو کمیټه مزلرو د کمیټې ته مو د شواهد وړاندې کړي دي امیدوار یو چې د یک شنبه په ورځ تاسو رسنۍ لاري دا موضوع تر تاسو پر ورسېږي چې موږ د احتکار په مخنیوي کې عملا باندې اقدام پورته کړي او کوم پریکړه چې موږ کړو هغه مادي پر یو شمېر کسانو باندې تطبیق کم کړو یک شنبه یا د شنبه د پریکړه په تطبیق کې
بله ډیر مننه او ورسته یو ریډونکو به هم راوخلو که څه هم شکایتونه ډیر خو موږ د بیلګې په ډول د یو څو اوریدونکو راوخستل او د دوی پیغامونه مو درو
راوړل خدمت او بالکل مو خدمت
کوراده
السلام علیکم زه حکمت لام د کندهار ولایت څخه ورکول دي اور د غفار غندا ولسوالۍ کې د دوايي پل ډېر کم دی او کمبار دی او دلته د جنې په ساختارونو کې زه تکرونه مې کوي او لار دې رقم ده دا د ټول راځي خو ته دا د دې خصان په نو موږ غواړو دا د ټول خو وڅونو د غفار غندا او پل د درایې باندې دا ډېر پراخه څه ده که څه متاجن فلم پراخه څه ده جوړي دا د سرکاري داخل هم په تاسو ته جوړي ده نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دا په نوم راکړدار شي او ډېر کې لکه چې دا د برول سالي لار ده لکه د سالي کوټ د خاصره زارنده د نیت نو د تلورو د سالي لار ده نو هله د تاسو نو پیغام په دې توګه ورکړي
اما دې څه ان شاء الله پښتنه خیر وازه
یوازي ارغنده بولسوالی نه بلکې د کندهار ټول هغه بولسوالی چې کرنیز ارزښت لري او په کرنیز کچه باندې دی نوم لري موږ د حاصلاتو څخه او د زراعتي پیداوارو څخه نه یوازي دا چې په کندهار کې شاسو ځولې کړي د بلکې د هیواد په کچه او د کرنیز حاصلات موږ مثلا د هیواد څخه بهر هم استوي د هغه ټول بولسوالی مواصلاتي لارې جوړول پلونه جوړول پلچکونه جوړول د وبو د فارم مثلا چني متوسط او لوی کانالونه ورته جوړول دا د دولت لومړیتوبونه څخه دي او په دې پلانونه باندې تقریبا د 1500 کال راځي د تحت روان دي منظم هر کال کې چې انکشافي بودیجه وړاندې کیږي او مرکزي حکومت دغه شانو وړاندې په اولیت قرار لري متاسفانه بدبختانه چې موضوع ته د ورستي جدولو کې دا غنده ولسوالۍ ولې فلونه تخریب سول او تر څنګ دې د مواصلاتي لارې هم د مینونو له کبله تړل شوی دی مولي د رئیس صاحب جمهور او د مرکزی ادارې د ځانګړي پاملرنې له مخې کندهار ته او په بل خصوص سرغندا ولسوالۍ ته ځانګړي پاملرنې شوی دی د نیپلونه د نیپلچکونه د نیټړکونه چې په کلونو کلونو بلکې کزو وایم تر دا اوسه پورې یعنی خامہ کرش باندې پرسوي د رئیس صاحب جمهور او وزارت انکشافي دیات د دندو سپارل وزارت فائدې ته د دندو سپارل چې دغه مواصلاتي لارو فرعي لارو او اساسي لارو رغول ګړندي کی چټکی کی او دا غلاري ورته جوړ کی ترغندا ولسمه ته موږ په ډاډه غړ باندې اطمینانو کولای شو چې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې تاسو ته خاصه پاملرنه ده خاصه توجه ده د تاسو پوری هغه اړتیا یې هغه ضرورتونه چې تاسو دا اوس ورته اشد اړتیا لري اغه یو ځین مچ بیا راځي کارونه به د پروفیسر سره کیږي د دې تر څنګ د داخلي د باندې د استفاده لوري د سره سم کومه پریمانه چې د مو پرتاسي باندې راځي او کومه کرنیز اضافه هم دي چې تاسو په ولسوالۍ کې اضافه کېدلای شي د دې د هغه نوی زیر دي چې د ارغندا ولسمه شاید په لسیزه باندې هم توقع نه شو کولای تیر لسیزه کې کار نه دی ورسول ولی موږ د اډای منانی چې دا د توجه د رسیدو هغه ارتیا چې دی لري هغه په ډیر نږدې فرصت کې ورته مهیا
بله ډیر زیاته مننه کوم احمدی سیمه ترم چې د کندهار د اوسیدونکو پښتنې متواب کړی او دا ش زیری مو ورکړه خو د یو چدوې موریدلی او قانې سوی تاسو په جوابونه باندې نو تاسو د وخت څخه هم ډیر مننه چې زموږ پروګرام ته مو راکړه پر خدای سپارم
تاسو هم ډیر زیاته مننه چې د پښتنې مترمزه
ورسوله کوم ودان ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
مخک تر دې چې د خپل پمنیو کوم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي کور ودان او استاس د نور پیغامونو پته مهم يم تر بیا مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5